السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې د 3 نه تر 4 بجو په دې خبرونه کې د خپل کوربه منوښانه کې پرځول قبول کړي د دې غړې پاول نمای کې د ټپ یو شمېر موضوعاتو رپورټونه وړاندې کوو په دویم نمای کې یې د هفتواري دوه خبرونه لرو مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار شاهین ګونیری بتوایي
سلام شهرو میر دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې اپوزیشن د حکومت ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کوي وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت مرکز ته رسیدلی دی د بلوچستان په سیوي کې پرون په یو ځان مرګي برید کې و امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 نور جوړ شوي دي او ماسکو وایي چې نن په دویم ورځ به هم هغه خلکو ته بشري دهلیزونه چمتو کوي چې د یوکرين د پلازمینې او نورو سلورو ښارونو څخه په تیښته راوتلي دي د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې اپوزیشن د حکومت ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کوي وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت مرکز ته رسیدلی نوموړی به د خپل ګوند د غړو په ګډون د نورو ګوندونو د سیاسي مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي د پاکستان حکومت مخالفو ګوندونو پرون د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی د تحریک ترجمه کېدو وروسته د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې دا وکړه چې حکومت مخالف ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیاتې رایې ترلاسه کولی شي بل په حکومت دریځ لري چې د پارلمان تر نیمایي زیات غړي د هغې سره ولاړ دي د عدم اعتماد تحریک ترجمه کېدو وروسته د قومي اسمبلی سپیکر باید د دریو او څوارلسو ورځو په منځ کې د اسمبلی غونډه وروبلي او پر تحریک د اسمبلی له غړیو رایه واخلي پختون اجغورن غورزنګ په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرلت دیوی میاشتې لپاره ځنډه ولیدې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا پرلتوالو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د سند حکومت او پی ټی ایم ترمنځ لوزنامه لاسلیک شوی چې لمخې سند حکومت ته د وزیر د خوشی کولو او د غورځنګ د نور غوښتنو پوره کولو لپاره یو میاش وخت ورکړل شوی دی
چې کوم هم زموږ د وکلا د ټیم زموږ د وکیلانو هلته د دوی سره خبره وا چې دغه دغه د وشي هغه ټول تقریبا دوی زموږ سره ومنل په دې کې صرف دا څه چې دغه شیک به ښکاره کېږي نه چې بیا څوک لاس نه راته نسی
پختون ژغورنې غورځنګ د پرورۍ له 14 منټې راهیسې د سن اسمبلی مخې ته د علي وزیر او د غورځنګ د نورو زنداني غړیو د خوشی کېدو لپاره پرلت وهلې وو د بلوچستان په سیوی کې پرون په یو ځانمرګي برید کې و امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي د سیمې د پولیسو مشر دوستین دشتی مشال لیډو ته ویلي چې برید د حکومتي مېلمستون سره نږدې شاوخوا نیم ساعت تر هغې وروسته وشو کله چې د پاکستان ولسمشر عارف الوی هلته د سیوی د کلنۍ میلې په اختتامي دستور کې ګډون کاوه اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده ماسکو وایي چې نن په دویم ورځ به هم هغه خلکو ته بشري دهلیزونه چمتو کی چې د یوکرين د پلازمینې او نورو سلورو ښارونو څخه په تیښته راوتلي دي دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د یوکرين په آبادو سیمو بمباری ته دوام ورکړی دی او د مهاجرینو شمیره له 2 میلیون اوړېدلې ده د یو بل راپور تر مخه د امریکا مرستیال ولسمشره کملا هیرس نن د ناټو 2 اروپایي هیوادونو پولینډ او رومانیا ته خپل سفر پیل کړ د سفر موخه په یوکرين د روسیې د یرغل او په سیمه یې د اغیز په اړه خبرې کول دي بل خو د روسیې د بارنو چار وزیر سرګی لاروف سبا ترکیې ته ځي چرته چې بعد د خپل یوکرایني سیال دیمتری کولیبا سره ملاقات کوي او امریکا په داسې حال کې د روسیې د تیلو پر راوړلو بندیز لګولی چې ماسکو نن په 14 ورځ هم په یوکرين خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د دې اعلان پر وخت وویل چې د روسیې د تیلو د درامداتو دا بندیز روسی ولسمشر ولادیمیر پوټین ته د یوکرين په جګړه کې سخت ګزار دی نوموړي امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې له آزادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري دا د دې وخت خبرونه
دا وو شاهین بنیری چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو په دې روانه غړی کې اول نیمای کې تاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو، په دویم نیمای کې د دوه هفتوار پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه اوریدل شي. خو اول ورزو ریپورتونه ته په 2013 کال کې د جنوبي وزیرستان د وجل شوې ځوان نقیب الله مسید د مقدمه اوریدنه پرون یو وار بیا د کراچۍ په ترهګرۍ ضد عدالت کې وشو. په دې مهال د هغه په وجنه تورن د پولیسو پخوانی افسر راونوار هم عدالت ته وړاندې شو. په دې وخت کې گواهانو یو وار بیا داسې ثبوتونه وړاندې کړل چې لاغه دا څرګندېده چې راو انوار د نقیب مسید د وجنې په وخت د پیښې په ځای کې موجود و. عدالت د مقدمې بل اورېدنه د مارچ په 23 ټاکلې ده. د پرونی عدالتي اورېدنې پر مهال چې کوم اقدامات شوې دي، کوم خبرې شوې دي، په هغه باندې د کراچۍ نه زمونږ خبريال نیاز علي خان تفصیل راکوي.
د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین پاور د مارچ په 8 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د نقیب الله د وجنې قضیه اوس وروستي پړاو ته رسیدلې ده او د دې مقدمه تفتیشي افسر اس اس پی ډاکټر رضوان په عدالت کې د خپل حق بیان گواهی ورکړي چې د جیو فینسینګ او د راونوار د موبایل نمبرو سی ڈی آر ریکارډونه بشمول نور مهم ثبوتونه دا ښایي چې راونوار د خپلې ډلې سره د نقیب الله مسید د وجنې په وخت د پیښې په ځای موجود.
نقیب اللہ مسعود مرڈر کیس میں لاسٹ انویسٹیگیشن آفیسر ڈاکٹر رضوان کا ایویڈنس کمپلیٹ ہو گیا.
دیوائی چی نقیب اللہ مسید د وجنی قضیہ کی درستی پلٹن کون کی آفیسر ڈاکٹر رضوان بیان او گواہی مکمل شوا. ڈاکٹر رضوان یو زلبیا عدالت تا د جیو فینسنگ او د راونوار د ٹیلیفون نمبر او سی ڈی آر ریکارڈ پشمول مہم ثبوتنا ہم اڑاندی کرل او بیان ریکارڈ کرے او اڑاندی شوی ریکارڈونا دا خائی چی د پولیسو پخوانے ایس ایس پی راونوار د نقیب الله مسید د وجنی په وخت د خپل ډلې سره موجودیت ثابتوي.
راونوار او اس کی ټیم جو ہے جو اس دن موقع پہ موجود تھی.
صلاح الدین پاور وائی چې په عدالت کې د ډاکټر رضوان په بیان او راپور باندې بیا سرکاري وکیل پراسیکیوټر د راونوار او نقیب الله مسید وکیلانو هم خپل جرحه مکمل کړی دا. صلاح الدین پاور په وینا چې ډاکټر رضوان په عدالت کې خپل دا بیان تایید کړی چې پخوانی ایس ایس پی راونوار د نقیب الله مسید د وجنې په وخت د شپې 2:21 تر 15:03 پورې د جعلی پولیس مقابلې په ځای کې موجود و او د کال 2018 د جنوري په 4, 5, 8, 9 راونوار د سبزی منډي پولیسو هغه سټیشن ته هم ورغلی و چېرته چې نقیب الله مسید او نور تختولې شوي کسان پولیسو په سټیشن کې ساتلي. صلاح الدین پاور زیاته کړه چې د نقیب الله مسید د وجنې په قضیه کې به اوس د تورنو کسانو بیانونه ریکارډ کیږي او عدالت د بلې اورېدنې لپاره د مارچ 23 نیټه ټاکلې ده. صلاح الدین پاور وایي چې د نقیب الله مسید په قضیه کې تر اوسه 15 پولیس گواهانو د یری او د دړکو له امله د خپلې گواهۍ پشا شوې دي. پکار ده چې سن حکومت او د پولیسو افسران د هغه پولیسو په ضد سخت ګامونه واخلي خو تر اوسه حکومت هیڅ نه دي کړي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د پولیسو له گرفتارولو وروسته سره د دریو نورو کسانو وجلې شوی وو او بیا د ملیر پولیسو په خوانی ایس ایس پی راونوار دا وکړی و چې د ډزو په مقابله کې ترهګر وجلی دي. خو بیا وروسته د سن پولیسو یو خپل تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللې و. د نقیب الله مسعود د وجنې په مقدمه کې د ملیر پولیسو په خوانی ایس ایس پی راونوار او نور درې پولیسوالا په ضمانت خوشی دی، زنی په جیل کې دی او سو پخوانی پولیس افسران او سپایان د دریو کالو رهسه لا مفرور دی. راونوار چې تیر کال په مارچ کې هم دغه قضیه کې سن های کورټ تخواس کړي وو چې عدالت ته د حاضرې دو څخه دی ورته استثناء ورکړي، خو بیا سن های کورټ د راونوار دغه خواس رد کړي وو او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې راونوار مرکزی یا اصلي تورن دی که عدالت استثناء ورکړي نو دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په کراچۍ کې له تیرو څلیرویشتو ورځو راهیسې د روان احتجاجي پرلت د ځنډولو اعلان کړی. نوموړي تېر ماښام پرلتوالو ته په وینا کې وویل چې له سند حکومت سره یې د لوزنامې لاسلیک کولو وروسته د یوې میاشتې لپاره د پرلت ځنډولو فیصله کړې. د هغه په وینا په لوزنامه کې د علي وزیر د خوشي کولو نه علاوه د پی ټی ایم نورې غوښتنې هم شاملې دي چې د سند حکومت یې پوره کولو ته غاړه ایښې ده. خو منظور پښتین وویل چې د دې لوزنامې شیقونه به نه په ډاګه کېږي. په دې اړه نور حال له کراچۍ زمون خبريال نیاز علي خان راکوي.
د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا د مارچ په اتمه د شپې نا وخته دغه احتجاجي پرلت د یوي میاشتې لپاره د ځنډولو اعلان وکړو.
نن چې کومه معاهده وشوله په هغه کې دننه چې کوم د علي وزیر د کیس په حواله سره د سند حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې کوم تړون شوی دی د هغه یو شک دا و چې دغه د علي وزیر یا د پی ټی ایم د نورو قیدیانو په حواله سره چې کوم لیکل موږ در سره کوو هغه په تاسو پبلک کوئ نه، ځکه چې د دغې د منځته راستلو بهر راستلو سره په هغې په حل کولو کې څه قوتونه بیا مسلې جوړوي، څه خبرې ځنې جوړېږي.
منظور پښتین زیاته کړه چې سن حکومت ورسره دا هم منلی چې د نقیب الله مسید په وجنه کې تورن د پولیسو په خوانه ایس ایس پی راونوار به هم گرفتاریږي او د پی ټی ایم د غړو په ضد بار په سن کې مقدمه نه جوړیږي.
مطالبه وا چې راونوار ته به زر تر زر گرفتاری به کیږي، په هغه باندې هم دوی شاین راځي. د پی ټی ایم په دې پرلار یا په نورو هیڅ ایکټیویټي به ایف آی آر نه کیږي. پی ټی ایم سین ملګري چې دوی یې نیول او بیا عدالت له لارې دوی ته جیلونه ورکول او غلط فیصلې کولو په حواله سره هم زموږ د دوی په منځ کې تړون شوی دی چې نور ملګري به نشي نیول.
منظور پښتین د غورځنګ د نورو زنداني ملګرو د خلاصون لپاره د نوي احتجاجي لاریون اعلان هم وکړو.
پنځلسم مارچ به په بنو کې یو ډېر لوی او ستر لاریون پوره ورځ د حنیف پښتون د رهایۍ لپاره کیږي. په اتلسم مارچ به په کوئټه کښې ټوله کوئټه راوځي او د اولس ابدال لپاره به پوره ورځ لاریون کیږي.
د سن حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ د لیکلي بڼې یا تړون له مخې سن حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او نورو غوښتنو لپاره د یوې میاشتې وخت ورکړی شوی دی. د تړون لاندې په سن کې به د پی ټی ایم د غړو په ضد مقدمې نه درج کیږي. پولیس به دوی په پخوانو مقدمو کې هم نه نسی او پولیس او رینجر به د دوی په کورونو چاپې هم نه وهي. د سن حکومت سرچینو بیا مشال لیډو ته ویلي چې د علي وزیر مقدمې چې په سن کې د ترهرګرۍ ضد په کومو عدالتونو کې اورېدنې کیږي، که پی ټی ایم په دغه تحفظات لري نو دغه مقدمه به نورو عدالتونو ته ولېږل شي. د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو مقدمه به په عدالتونو کې ګړندۍ اورېدنې هم پیل شي او د سن حکومت به په یوه میاشت کې د لیکلي تړون د عملي کولو پابند وي. بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په خبرو اترو باور لري. د پی ټی ایم سره د خپل ګوند مشر بلاول بټو زرداری په وینا خبري اترې او مذاکرات کړي چې کامیاب شوي او پی ټی ایم سره کړی تړون به د قانون لاندې عملی کوي. د پی ټی ایم لخوا د غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، د مرکزی کمیټې غړی محمد شیر مسید نور باچا او نور غړي د سن حکومت سره په خبرو اترو کې شریکو او د سن حکومت لخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب، د انرژي وزیر امتیاز شیخ دغه تړون کړی دی. په کراچۍ کې پی ټی ایم دغه احتجاجي پرلت چې د علي وزیر د خوشي کېدو سره په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه د پروري د 14مې راهیسې پیل کړی وو او د کراچۍ سره د هیواد د نورو برخو خیبر پښتون خوا، د پېښور، سوابۍ، جنوبي وزیرستان، د بلوچستان، د کوټې، چمن، جوب او د نورو بیلابیلو سیمو څخه په ګڼ شمیر کې خلک هم راغلي وو. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
درنا پلور
او دې کې چې کوم دی پرائمري سکولونو تا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د هاي لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی.
سیلې توپانه چې موږ ویریږو موږ چې الله خیر روان راول نه لویږي.
په کار دي چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولېږو.
موږ ستراتیجی ذات څه دی او نیم کال نیم کې موږ کوم اگزیسټنس سکولونو موږ هغه کې کول.
په دې خبرونه کې په قبایلي زلو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجه او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو پرون د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړ. په وزیر اعظم عمران خان د بے باورۍ د تحریک په لړ کې د قومي اسمبلی د غونډې وربللو غوښتنلیک جمع کولو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمان، د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې حکومت مخالفه ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیاتې رایې ترلاسه کولی شي. بلخو عمران خان ویلي چې په دغه د عدم اعتماد تحریک له ناکامۍ سره مخامخېږي. په دې اړه نور حال اسلام آباد زموږ خبریال گوهر مسید راکوي.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر او د نون لیگ صدر میا شهباز شریف په پریس کانفرنس کې ویلي دي چې مخالفو ګوندونو ډېر په سلا او مشورې سره د عمران خان خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد ووټ کولو فیصله کړې ده.
لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې تېره ورځ د پیپلز پارټۍ جی یو ای سی د نون لیگ او زموږ سره ملګري سیاسي ګوندونو په ګډه مشوره وکړه چې د عمران خان خلاف په ګډه د عدم اعتماد ووټ په قومي اسمبلی سکریټریټ کې جمع کول پکار. دا خبره موږ ډېره پټه ساتلې وه او نن ټولو ګوندونو د خپلو پارلمان غړو نه په عدم اعتماد ووټ ریکوزیشن باندې دستخطونه واخیستل او موږ نن په قومي اسمبلی سکریټریټ کې د عدم اعتماد ریکوزیشن جمع کړو. د دې سره سره د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري وویل چې موږ ته پکار وه چې عمران خان ناموس مدامخ زنونه خلاص کړي وای، خو اوس د عمران خان لرې کول د وخت ضرورت دی. موږ ټولو مخالفو ګوندونو دا سوچ وکړو چې که د عمران خان نه اوس زنونه خلاص نه کړو بیا چرته هم نشو خلاصېدی. دا سلسله روانه ده او دومره به خرابه شي چې بیا څوک دغه جوړولی هم نشي. موږ په دې نتیجې ورسېدو چې یو سیاسي ګوند ګوشې پاکستان د دې مشکلو حالاتو نه بهر نشي راوستلی. چې کوم سیاسي ګوندونه زموږ سره نه دي ولاړ، هغې ته هم دا دعوت ورکوو چې راشئ زموږ سره ودرېږئ. موږ به په ګټه ټول هېواد او ستاسو دا مشکلو حالاتو نه بهر راباسو. په بل اړخ د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د فروری په 20مه نیټه د کراچۍ نه را روان شوی لاریون او احتجاجي مظاهره اسلام آباد ته د مارچ په 8مه را ورسېده او په ډي چوک کې جلسه وکړه چې پکې د نورو سیاسي ګوندونو سره سره عوامي نېشنل ګوند هم په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو او په ختمېدو نه اول مظاهرې ته خپل بیانونو کې د مخالفو ګوندونو مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې عمران خان د حکومت نه لرې کول د وخت ضرورت دی. خو په بل اړخ وزیر اعظم عمران خان او د پی ټی آی نورو مشرانو په دې خبري پریس کانفرنس نه پس په بیلابیلو موقعو د مخالفو ګوندونو اعلانونو باندې ټکونه وکړل او وی ویل چې دا ټول غله سره رایوځای شوي دي او حکومت په لاس اخیستو ته هلې ځلې کوي. خو اپوزیشن ګوندونو دا یاد ساتي چې دوی به دې ځل هم داسې ناکام کیږي لکه څنګه د تیر څلور کاله دوی په مختلفو موقعو باندې د حکومت د ختمولو کوششونه وکړل. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
دا زوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیمه او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په سیوی سیمه کې پرون ځانمرګي برید او امنیتی سرتیری وجلی او نور 15 یې جوبل کړی دي. د چارواکو په وینا دا برید داسې مهال شوی چې د سیوی تاریخي میله په ختمېدو وه او د دې میلې وروستی دستوري ته د پاکستان ولسمشر عارف البی هم ورغلی وو. په دې اړه نور حال له کوټې څخه زمونږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټې څخه 120 کیلومتر لري وسویل ختیځ لور ته د بلوچستان په سیمه کې د مارچ په 8 نیټه په 14 کې د وژل شو امنیتي سرتیرو شمیره واو ته رسیدلې ده او په دې 14 کې 25 کسان ټپیان شوي دي چې لوی شمیر پولیس او سرحدي عسکر دي. په دې کې ځینې سخت ټپیان د کوټې و سی ایم ایچ هسپتال ته راوړي دي. د 14 د مارچ په 8 نیټه په سیمه کې هغه وخت وسوه کله چې هلته د سیبی تاریخي میله ختم شوی وه او د میلې وروستی د سوری ته د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی ورغلی او د مشر میلمه په توګه په هغه کې ګډون کړی وو. پر دې مهال د بلوچستان گورنر سید ظهور اغا او د قومي اسمبلی ډپټي سپیکر قاسم سوری هم هلته موجود وو. په دې ترڅ کې د مشالډو سره په خبرو کې د سیبی د پولیسو مشر دوستین دستي وویل چې په پیښه کې و سره دي عسکر وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. زیادہ پولیس والا دی
شہید
ہوئے نا اس کے 12 پولیس والے زخمی تھے اور گورنمنٹ ریسٹ ہاؤس کے چیئرمین پر 14 کی وہ سردی عسکر وجل سی بھی اور 25 نور ٹپیا سی بھی دی. باقی کی بولس پولیس والا ہم شامل دی اور دغه 14 د ځانمرګي برید لا عمل سوی ده زکه چې کله امنیتی سرتیرو دغه ځانمرګي راوګرځوي نو دغه په لاس کې لاسي بم و چې و 14 سو. د دوستین د سپوینا چې 14 په داسې وخت کې وسوه کله چې پولیسو او امنیتی سرتیرو ځانمرګي راګرځولې وو. څوک چې د سیبی د چکرخان سټیډیم په لور روان وو چیر چې سیبی میله ختم شوی او خلک د غزای څخه د کورو په لور روان وو. د نوموړي په وینا که پولیسو او سرحدي عسکرو دغه ځانمرګي نه وای راګرځولې نو د هغه څخه د لوی ځاني زیان خطره زیاته وه. هغه زیاته کړه چې دا پیښه د مارچ په 8 نیټه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سیبی د میلې په وروستۍ مراسم کې د ګډون وروسته بیرته په جاز کې د کوټ په لور روان شوی وو. څوک چې د سیبی د میلې په وروستۍ مراسم کې د ګډون لپاره د بلوچستان د یوې ورځې پر دوره د کوټ وروسته وسوي ته راغلی وو. د ځای چارواکو په وینا چې د پیښو وروسته د پلټنې کار یې پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی. البته پر ټولنیزو رسنیو باندې د یوې مذهبي توندلارې ډلې داعش له لورې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله شوې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا هم سخته خواشینی څرګنده شوې ده او د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو امر کړی دی چې په پیښه کې د زخمیانو په ښه توګه علاج وکړل شي. په دې ترڅ کې د مشال ډېرو سر په خبرو کې د حکومت بلوچستان وایي میرمن فرا عظیم شاه اول چې اعلی وزیر خپل هلیکاپټر سیبی ته لیږدولې او ځینې سخت ټپیان د کوټ و سی ایم ایچ هسپتال ته د علاج په خاطر راوړي دي. دغه ډول د اعلی وزیر لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د سیبی پیښه ښکاره ترګري ده چې موخه په صوبه کې ناکراری رامنځته کول دي او د پرمختیا د کارو مخنیوي کول دي. خو حکومت به کله هم دغه ډلې و دغه ناوړه کارو ته نه پرېږدي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه د مارچ په 2 نیټه د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بله 14 کې د پولیسو د پخواني ډي اس پي په ګډون 3 کسان وژل سوي او 24 نور ټپیان شوي وو. په هغه کې 2 پولیس والا هم شامل وو.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نشو آغاز شوی دی. په هغه دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا بورډر سو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکرتار سمر بلور وای چې د پېښور پولیسو ورته یو خط استولې چې پکې ورته د هغې ژوند ته د خطر خبرداري ورکړل شوې. سمر بلور د عوامي نېشنل ګوند د وجل شوي یو بل مشر بشیر احمد بلور انګور او د هغه د وجل شوي زوی هارون بلور کونډه ده. وسلوالو طالبانو د یوې لسیزې راهیسې په عمومي توګه عوامي نېشنل ګوند او په ځانګړې توګه بلور خاندان هدف ګرځولې دی، خو د وجنو او بریدونو باوجود دا کورنۍ د مترقی سیاست په لار روانه ده. سمر بلور مشال ریډیو ته وویل چې بغیر لسویرې سیاسي فعالیت جاری ساتلې، خو حکومت یې د حفاظت لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مسؤول محمد علي سیف مشال ریډیو ته وویل چې سمر بلور ورسره په دې لړ کې هیڅ رابطه نه ده کړې. په دې حق نور حال د مشال ریډیو د همکار مجید بابر په ریپورت کې اورو.
د مارچ په 15 د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سیکرتر او د صوبایي اسمبلی غړي سمر بلور په خپل ټوئیټر پاڼه په یو غږیز پیغام کې وویل چې د پېښور د پولیسو یو مشر ورته ویلي چې د هغې ژوند ته خطر دی، نو ځکه د خپل سیاسي هلې ډلې محدود کړي او د ځان د امنیت چارې دې برابرې کړي. د مارچ په 8 چې کله د سمر بلور نه مشال ریډیو د دې ګواښ په نتیجه کې د سیاسي فعالیتونو د محدودولو او د حکومت لخوا د هغې د حفاظت لپاره د امنیتي ګامونو پاړه وپختل، نو هغه وویل چې حکومت یې د حفاظت لپاره هیڅ اضافي ګامونه نه دی پورته کړی، البته سیاسي فعالیتونه دوامدار دي.
موږ عوامي خلک یو، موږ عوامي سیاست کو مشران هم کړي دي او کوم حالات دي هغه سره به موږ مقابله کوو. دا کوم د دې خلکو عزائم دي، موږ به دا نه پېدو چې دي خپل عزائم کې کامیاب.
دا نه د معلومات چې سمر بلور ته د چاو د کوم وسلوالو ډلو لخوا د مرګ واخ ورکړل شوی دی، خو د 2012 کال د دسمبر په 22مه د هغې سخر بشیر بلور او د 2013 میلادي کال د جولای په 10مه د غی میړه هارون بلور سره د یو شمیر نورو سیاسي کارکونکو په هغه ځان مرګي بریدونو کې وجل شوی ول چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وا. په خبر کې خبريال شمیم شاهد وای چې کله نه په افغانستان کې د افغان طالبانو واکمنی راغلي، نو په خیبر پختونخوا کې په عمومي توګه او په خبر کې په خاص توګه خلکو ته د مرګ د غوښونو لړۍ روانه ده.
دا سلسله یوازې د ملتپال ګوندونو مشرانو ته یا افراد ته یا دا شند بلور بشن مشهور خاندان ته یوازې نه ده، بلکې زما د معلومات مطابق په دې کې جرنلستانو ته هم ځینې خطونه راغلي دي، سیاسي مشرانو ته هم راغلي دي، اهل تشیع ته هم راغلي دي. او دا سلسله چې کوم دی موږ دې ته په داسې نظر کړو لکه چې کومه په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی او هلته کې د یو نوي جګړې پیل شوی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د اعلی وزیر محمود خان د اطلاعاتو په برخه کې سلاکار محمد علي سیف نمو د مارچ په 8مه وپوښتل چې سمر بلور ته یې د مرګ د ګواښ نه پس د هغې د حفاظت لپاره څه ګامونه پورته کړي. نو نوموړي وویل چې سمر بلور حکومت سره په دې اړه څه رابطه نه ده کړې.
حکومت د سکیورټي لپاره په خبر کې نفر ډېر زیات دغه کړی دی، ډیوټي لګولي دي، کافی پولیس دی، نورم چې کومې ادارې دي هغه ټولې موجود دي. په کم کم ځای ته د مقامات دي حساس او داسې ځایونه دي چې کوم ځای باندې د دهشتګرد یا د ترهګرۍ د حملو خطره کېدی شي هلته کې حفاظت زیات کړی دی. تلاشي او خلیص سکینرې لګولي دي کم کم ځای کې چې مزید ضرورت دی، نور ضرورت هلته هم سکینرې رسۍ لګیا دي. او دا پوره انتظام به وزیر اعلی صاحب هم دا اعلان کړو چې موږ به سکیورټي مزید ټایټ کړو. هغه ټایټ کړی ده، هر یو کس ته خو ذاتي سکیورټي نشي ورکولی، خو ممکنه نه ده.
پاکستاني وسلوالو طالبانو د ډیرو مودو راهیسې عوامي نېشنل ګوند هدف ګرځولې دی او دراپونو لمخه په 13 یو لسیده کې د دغه ګوند په سوونو کارکونکو وجل شوې دي. په دغه کې د ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین د زوی راشد حسین وجنه او د 2008 میلادي کال د اکتوبر په 3مه په ولی باغ چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند په مشر اسفندیار ولی خان هغه ځانمرګي برید هم شامل دی چې هغه ترې روغ وتلې و.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا.
دا خو رښتیا راغله.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ته نه.
او اوس د دې غړی په دویمه نیمایي کې درته دوه هفتواري خبرونه لرو، مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه. نو اول استاسو پام را ګرځو مشال آنلاین خبرونه ته چې بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
مینا او سلامونه، زه بشیر ګواخیم په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د پاکستان په قوانینو کې وګړي څومره د بیان ازادي لري او څنګه کولای شي له دې حق په ګټه اخیستو سره خپلو سوله ییزو موخو ته ورسیږي. کاغه خبرونه مو نوی اوریدلې د مشال ریډیو په موبایل ایپ او ویب پاڼه یې ولټوي او وایبر. د دې لړۍ په دې حاضر خبرونه کې ستاسو لپاره د پاکستان په یو بل ډېر ګټور قانون بحث لرو. دا د بیان ازادي سره نیغ په نیغه تړاو لري. دا قانون رائټ ټو اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي دی. اوریدونکو کله کېدای شي درته په خپل سیمه کې د روانې سرکاري کومې پروژې لکه سړک، هسپتال یا ښوونځي په جوړېدو کې پر کار د درغلیو شک پیدا شوی وي او پوښتنه مو زړه ته راغلی وي چې حکومت په ټیکهدار سره د څو روپو قرارداد کړی وي یا دا چې د قبایلي سیمو لپاره حکومت څومره بجټ لري او څومره یې څنګه کارولی دی. یا کېدای شي په دې اړه باندې ځان پوهول وغواړئ چې ساسو د ځای استازی چې په صوبایي اسمبلۍ یا قومي اسمبلۍ کې دی هغه د حکومت د ترقیتي کارونو لپاره څومره فنډ ورکړی دی. نو که د دغو او نورو سرکاري معلوماتو حاصلول غواړئ نو له اړونده سرکاري ادارو یې ترلاسه کولی شي. د قانوني چارو پوه طارق افغان په دې اړه وایي چې د معلوماتو لاسرسي قانون د همدغې لپاره دی.
د رائټ ټو انفارمیشن کم قانون چې دی نو دا خود اول نه په آئین کې دغه موجود دی چې آرټیکل 19A چې کوم دی نو دا هر شهري ته دا حق ورکوي چې هغه ته کم انفارمیشن پکاري نو هغه دی هغه ته ورکړی شي. اکسس ټو انفارمیشن ایکټ 2017 چې دی نو قومي اسمبلی پاس کړی دی، په هغه کې هم سیکشن 3 چې کوم دی هغه دا وایي چې هیڅ یو شهری تبا د انفارمیشن رسد چې دی نو دغه څوک منع کولی نه شي او که هغه څه انفارمیشن غواړي هغه به هغه ته ورکولی کیږي. او چې مخکې به ډېر داسې معلومات چې هغه به د خلکو سره د شهریانو سره د عوامو سره نه شیر کېدل.
تاسې د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
بالکل، او زه د دې خبرونې کوربه بشیر ګواهیم. تاسو واوریدل چې د بیان ازادۍ د حق خوندي ساتلو په لړ کې د پاکستان په قوانینو کې دا واضح شوی چې خلک باید معلوماتو ته لاسرسی ولري. کله چې موږ له ځینو اوریدونکو په دې اړه وپوښتل چې آیا له دې قانون خبر دي یا یې کله استعمال کړی نو ځینو یې داسې وویل.
نما خو اسمان دو جنوبی وزیرستان تحصیل سره روا تر کنه کلی نه متعلق سای دا ټیم رائټ ټو انفارمیشن کیم ایکس تا چې کیم گورنمنٹ اف پاکستان چې کیم ایکس تا خلک دا اویرنس نه سوي چې دا دې دې ایکس استعمال وکړو یې یا باقاعده افیس تا د په فاټا چې مشه معلومات سره سوي چې میزه په کیم په زلاک شه دغه باقاعده افیس چې می ډیر درې می دې دې مشه دا ورس کوي دا هم نه کلا استعمال کړای دا او نه دغه څه فائدہ نه سره سوي.
ګل نواز خان مومن زمانوم دې معلومات تر رسنه حوالے سره دلته کې اس قسمه د سیمنګ نه وسو سپور ورکشاپ کړي نه دلته کې په ضلع مومن کې د دې حوالے سره منګه میډیا سویلې خدا غواړو کې د قانون وي چې هغه راشي دلته کې باغی باندې خلک پوهه کړلې شي سره د سی اخباراتو کې ټکټو کې باندې باندې خبر لري خو موږ سره د باز زکه تیریږي موږ سره سره د جسمي زګن له رومو ویزا دا بسې دا قانون به وي خو لکه د دلته کې شته نه چې یو شیز اپلیمنت شي یا وی یا تویني وګوري ته علاقه سیسو پیژنې کنه یا لاغه متعلق سو واوري س لیکچر واوري س خبره واوري خو معلومات دلته کې خو نشي کېدلی څو نشي اکسس کولی ځان خلک دغه سپارښونه مپارښونه ګوري یو ځای بل ځای کېږي څه بل څه دغه مغې هغه څه کار مار پیښ وي هغه کار وختي ته ورحل کېدی شي خو دا کوم شي دا قانون دی دلته کې څوک پته نه دی.
تمونو جو رمضان دا د مولا خان سره د دین کا یم د نوی وزیرستان تحصیل سره کی سره مې تعلق دی دا رائټ ټو انفارمیشن دا نمبر ودلای دی چې مطلب د سرکاري مخمنه تا انفارمیشن مخصص شي په وسا پر مو د ښی استعمال لای کړای او نه په دې یو په نه د ګورنمنت طرفه نشته څه دا ته آگاهی پروګرام شو دی چې خلک د ښی نه اویر شي ګورنمنت اول باندې خالی صرف دا ایکټ دی رائټ ټو انفارمیشن الانکه خلک ته در شي تا ور نشتا او نو ګورنمنت دغه متعلق نو اقدامات وکړي.
اوریدونکو له دې خبرو معلومیږي چې ټول وګړي د رائټ ټو اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي له قانونه ډیر خبر نه دي. موږ چې کله په دې اړه معلوماتو ته د لاسرسي له کمیشن سره رابطه وکړه نو هغوی راسره ځینې مواد شریک کړل چې ترې معلومیږي دوی د بېلابېلو غیر سرکاري ادارو په مرسته د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه جوړ کړي او په باقاعده ډول ځینې ویډیوګانې هم خپروي.
آپ کا جتنا حق صاف پانی پر ہے اتنا ہی حق جاننے کا بھی ہے.
دغه د اما پوهاوی دی وی ویډیو برخه ده چې و میرمن پکې د ناپاکو اوبو پاړه حکومت سره د خپل شکایت ثبتولو لپاره زینو معلوماتو ته اړتیا پیدا کوي چې به یې هغه معلوماتو ته د لاسرسي د قانون په کارولو سره ترلاسه کړي. په ویډیو کې معلومات د لارې روښانونکي رڼا په توګه یاد شوی. اردو خطا سے مشال ریڈیو څخه د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په 2018 کال کې جوړ شوی معلوماتو ته د لاسرسي قانون په اړه بحث ته دوام ورکوو. د دې قانون تر مخه هر سرکاري اداره مجبوره ده چې په یوه شروزو کې غوښتونکي ته بغیر له کوم فیس اخیستو معلومات ورکړي. خو کدا سی ونه کړل نو خلک کولی شي معلوماتو ته د لاسرسي په کمیشن کې شکایت وکړي. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټ وساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
کازو مختصر به یو مثال درکما چې طالب یو محکمه ده په دې کې صوبایي حکومت یو اجازت ورکړه یا یو منظوري ورکړه چې په یو تحصیل په یو تاپا په یو یونین کونسل کې په یو کلی کې یو کالج منظوري ورکړه. نو په هغې کې چې کم لوکل خلک دی هلته کم خلک دی هغې ته دا محسوسه شوله چې په دې کې چې پیسې په شفاف صفا طریقه سره نه لګي چې کم ټیکهدار دی هغه میټیریل صحیح نه استعمالوي. نو په دې اړه عام خلک چې کم زما آواز واوري دغه سره په لاس کې ډېر زبردست یو قانوني هتیار دی. هغه قانوني هتیار یو پن دې په لاس کې راواخلي خو یو ساده کاغذ باندې ده د هغې محکمې چې کوم لوکل التا چې کوم مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته د معلومات پکاري. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنکړو په هغې نه بعد لار دا ده چې معلومات یې ورنکړل. قانون دا وایي چې بیا به د انفارمیشن کمیشن سره
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو غواړم.
په مشال آنلاین خبرونه کې زه ساسي کوربه بشیر غواخم. په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن د فروری پر 14 مشال ریډیو ته په لګلو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1500 شکایتونو له لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د بشری حقوقو وکیل ایڈوکیټ شبیر حسین گگیانی په هغه خلکو کې شامل دی چې د دې کمیشن لاري له سرکاري ادارو څخه د معلوماتو د لاسرسي قانون لاري ډیر ګټور معلومات ترلاسه کړی دي. هغه په زور د غیب شو کسانو د مندل لپاره د غوی د کورنۍ په کیسونو کې وکالت کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو یې کورونو ته ستانه کړی دي. خو گگیانی ټینګار کوي چې د دې قانون په اړه عامه پوهاوی باید لا نور زیات شي.
داسې کاغذونه چې ضرورت پي خو هغه زورور سړي ته ملاویږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې د دې په ذریعه باندې به هغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته چیرې هغه به هغې باندې قانون ممانعت ته دیخي نو هغې ته اکسس و. خو لکه خلک یو ناخبره هم دي اویرنس نشته په کار ګورنمنټ نه دی چې یو قانون روبسي چې د هغې بابت کې په ټي وي په ریډیو په پرنټ میډیا الکترانیک میډیا په عامو حالتونو کې په چوک کې په روډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي.
اردوونکو کوم سرکاري ادارا درته معلومات نه درکوي نو د پاکستان په هر لوی ښار کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن دفتر شته دی. هلته ورتللی شئ. که تګ ممکنه نه وي نو پر ویب سایټ rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شئ. په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پښتني او داغي حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ری غواړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د یو کال قید سزا او 200,000 روپو جرمانه سزا اورول کېدای شي. او همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
له بشیر ګواخ سره مو مشال آنلاین خبرونه واوریده او اوس وخت شوه د دویمې خبرونه سازونه زنجیرونه. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنیری برابر کړی ده.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیریم او په افغانستان او پاکستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. هر کال د مارچ په دریمه د موسیقي د ازادۍ ورځ نمانځل کیږي چې په کې سندرغاړو او موسیقارانو ته په ورپېښستونزو او بندیزونو بحثونه، محفلونه او لارجنونه ترسره کیږي. نن په دې خبرونه کې په دغه موضوع باندې غږیږو. اوردونکو، د مارچ په دریمه د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د موسیقي د ازادۍ ورځ ونمانځل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 12 کلونو کې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په موسیقارانو او د موسیقي په مرکزونو بریدونه شوي دي او په افغانستان کې موسیقي د بندیزونو د لاندې راغلې ده. د موسیقي د ازادۍ په حواله د پیښور په نشترحال کې وغونډه وشوه چې تابعي د صوبې د کلتور ادارې او د پښتونخوا د هنرمندانو ټولنې کړې وه. په دغه غونډه کې د کرښې دواړو خواو ته هنرمندانو برخه واخیسته او د کلتور او ټولنې د ودې لپاره د موسیقي په اهمیت زور ورکړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې دوه هنرمندانو، اظهر خان او راشد خان، وویل چې په افغانستان کې جګړې او بېقرارۍ ګڼ شمېر هنرمندان بې کوره کړي دي او په پېښور او نورو سیمو کې اوس د کډوالۍ په ژوند تېرولو مجبور دي.
دا اوس چې کوم حالات راغلي په بر پښتونخوا، دغه حالات چې کوم دی کنه موږ واړه رالوي شو، دغه حالات چې کوم دی د دوی غریبانانو باندې چې کوم دی کنه نو تیریږي لګیا دي. په کوزي پښتونخوا ته راغلي او د بر پښتونخوا څومره فنکاران ملګري دي او ما قصې چل لکه اوس هم دی باندې هغه حالات راغلي د فن هغه محبت او هغه مینه خو لکه سره دی یو بل سره ساتله او موږ هم چې کوم دی بر پښتونخوا ته لاړ شو لکه دی موږ لډیره مینه راکې.
نو دا خو موږ یو ځای ټول ځل تناسي تاسو کتل چې د اجتماعي سندري موږ ویلي نو دا دی والی او دنیا ته د پیس او د امن موږ پیغام ورکړي فنکار او دا د امن دی فنکار چې د نو په फायदा د معاش دی د فائدې چې د امن سره د مین سره د درولای سره ده.
په افغانستان کې په موسیقي او موسیقارانو د بندیزونو نو وروسته د غلطا د موسیقي محفلونه او د نوو سندرو جوړول په ځای ودرېدلې دي. د موسیقي مرکزونه تړلې دي او سندرغاړي د خپل سباون پاړه د ویرې او بې یقیني سره مخ شوي دي. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې د حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی په حکومتونو کې بیرته ستانه شوي وو، نن یو ځل بیا له خپلې خاورې څخه د وتلو لارې ګوري. په دې کې یو سندرغاړي بریالی ولی هم دی. نوموړی وایي،
اول ډېر خوشاله شو چې راغلو چې هنر لږ آزاد شو افغانستان، خو په دې وخت کې همدا اوس باندې خبرې کوم، پونګه دنیا ډېره لنډه تنګه شوې ده. لکه هغه هنرمند چې په قندهار کې کومیډین هنرمند و، خاشه وویشتل شو، نو زموږ به څه تمه وي؟ بچانه پېښور په مونږ لاره بنده کړې ده، ایران په مونږ لاره بنده کړې ده، نه پوهېږم هنرمندان به څوک دلته.
په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په موده کې وخت په وخت موسیقي د بریدونو د لاندې راغلې ده، چې په نتیجه کې ګڼ شمېر نوموړي سندرغاړي او موسیقاران د نړۍ په نورو هیوادونو کې د مهاجرت ژوند کوي او د موسیقي او کلتور ادارو وده نه ده کړې. څېړنکار ډاکټر لیاقت تابان وایي چې د افغانانو د کلتور او ټولنیز تاریخ له منځه وړلو لپاره یو منظم کار روان دی چې مخه نیولې د وخت ضرورت دی. نوموړی زیاتوي،
اول خو هغه کم زموږ ملي آثار، کم کلتوري آثار چې دی هغه ورانی، چې د هغه د حفاظت لپاره شي نسته. یو هنرمند چې خپل هنر ته وده ورکوي په هغه کلونه وخت لګیږي، یو مصور چې خپل فن پاره جوړوي په هغه ډیر وخت لګیږي. نو موږ که دا په یو دم وران کو، هغه ادارې وران کو، نو دا یو سلسله ودرېده ده. بیا موږ چې دی د دې څخه شل کاله دیرش کاله شاته پاتېږو، یو خو دغه دی چې زموږ کومه کلتوري ورثه ده هغه د وخت سره سم خرابېږي. دویم، د دا فنکاران و ژوند ته خطره ده، د دوی د ماشومانو، د دوی د کورنۍ و ژوند ته خطره ده، او دوی چې دی د ژوند سره لاس و ګریوان دي، د دوی د ژوند ژغورنه دا وخت تر ټولو مهم خبره ده.
اوریدونکو د آواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه، با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه خپل کوربا شاهین بنیر له اجازه ورکې. د الله پامان.
پدڑ سنگینا یار خوب سنگ درزینا یار میں پل رے سفر درو پکی بخیری دل تکو جانا نمڑی کشوندے میرا سوار دے پمالا پوری کبینا ترنی مشپی پوری رانا غلی پما دس پی پما دی گر تڑلی اونا پما دی گر دی کڑی لا مرشی سنا دی مکڑی دی مرشی سنا دی مکڑی دی بخر را پورتنا کلی کد خازی سرا ولاڑاو چشما تمبلو نا پٹ پا گھٹ کی کی دے نن تمبل مار جنے بور تکو زوینا لہا تٹنگ غیگ ور یار میں پنی مالار پریدی تال درزینا دمازی گرزڑی المارا تب والاڑی زبطو لکرن چاپی کا بہادی رو کے خلق بیل بیل خخبینا جانا نرا شک رات لیشی کلی بشر میں پوک فن کی پٹوینا دجل خانے لالے میرا غلو شم کپی کتا شم مینا چی تور خوی در پریوزی ویشا چی قبر تا دیزا ولاڑیا
دا مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت روانی تیرا یا هر چکی
دستان کارلا مسلسل تعلیمی داری بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 03 شپږ سو وسلوخت 03 شپږ نوي